شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. دا خپرونه د نیم ساعت په مخه د او زحمت چې برمو کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو له دې خبرو چې شایي راتلونکې اونۍ په دوحه کې بین الافغاني خبري پیل شي. البته لا هم په رسمي ډول د حکومت او طالبانو په نظر کې اختلاف شته. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له سالم محمد سالس خور.
په کندهار کې په 2014 کې د وژل سو شمیر شپږ سو ته ورسېد. چارواکي وایي چې د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې د ورکو سو کسانو د موندنې عملیات لا هم ختم سوي نه دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د بیلاروس په اړه غونډه وکړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار کې نن د ماینونو د 2014 په نتیجه کې د ملکیانو وژنه وغندله. د کندهار چارواکي وایي په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ماینونو په 2014 کې د وژل سو کسانو شمېر 14 ته ورسېد. د ولی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل
د ملکی کسانو ډاټسن موټر د سړک غاړې ماین 14 اور باندې سوی و چې متاسفانه په دې موټر کې ټوله سپرلی چې 15 تنه شته، 15 نارینه او درې ماشومان و ټول شهیدان سوی دي. پر 12 بجې باندې هم یو مازدا موټر چې هغه هم د خوشحالي مراسم ته روان و پر لارو، هغه هم د سړک غاړې ماین 14 اور باندې کړی د متاسفانه موټروان ځای پر ځای شهید سوی و. درې تنه ماشومان چې په موټر کې و هغوی زخمیان سوي و. د دوو ماشومانو وضعیت ښه نه و او هغوی په شفاخانه کې ساه ورکړې ده.
په دې اړه نور تفصیل په دې خبري مجله کې اوریدلی سئ. د افغانستان عالي رتبه چارواکي وایي د وروستیو سیلابونو په نتیجه کې د ورکو سو کسانو د موندنې عملیات لا هم ختم سوي نه دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیلابونو کې د مرګ ژوبلې شمېرې شیبه په شیبه بدلیږي.
په ټوله کې په 14 ولایتونو کې 145 کسان شهیدان شوي، 240 تنه ټپیان دي، 540 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي، 2153 کورونه څناڅه تخریب شوي دي. همداراز له بده مرغه په سلګونو پلونه، پلچکونه، کانالونه او د ټولګټو تاسیسات تخریب شوي دي.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې سیلابونو د سې شنبې له شپې پیل سوي او پروان ولایت سخت ځپل سوی چې د مړو شمېر پکې شاوخوا سلو ته رسېږي. په کاپیسا، پنجشیر او میدان وردګ کې هم خلکو ته د سیلابونو له کبله د سر او مال زیانونه اوښتي دي. د افغان حکومت اړوند برېښنا شرکت د ازبکستان د انرژي له وزارت سره د افغانستان دپاره د برېښنا د انتقال د قرارداد پر لاسلیک سلا وکړه. په تاشکند کې پر موافقه نن د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد انیف اتمر په حضور کې د ازبکستان د انرژي له وزارت سره بحث وسو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر د یو دولتي هیات په مشرۍ نن ازبکستان ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته وویل
د دې سفر موخه د دوړخیز اړیکو پیاوړتیا، د تجارت، ترانسپورت، پانګاچونې او د برق انتقال زمینې مساعدول او قراردادونه لاسلیک کول دي د ازبکستان له لوري سره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څومره مخکې ویلي و چې د کابل او تاشکند ترمنځ به افغانستان ته د لسو کلونو لپاره د برېښنا پر لیږ د موافقه وسی. پاکستانی چارواکي تاییدوي چې په کراچي ښار کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه 40 کسان مړه سوي. دغو چارواکو نن جمعه وویل چې په کراچي کې له 5 ورځو راهیسې ورښتونه روان دي. په ځینو سیمو کې تر 10 سانتي مترو باران ورېدلی چې د 500 میلیونو وګړو دغه ښار یې له جدي ستونزو سره مخامخ کړی دی. د کراچي یوې استوګنې سیمې ته څیرمه یوازې په یوه پیښه کې 8 کسان د یوه دیوال د نړېدو له کبله مړه سوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د بیلاروس پر شلو چارواکو د بندیزونو له لګولو سره موافقه وکړه. دغه وزیران نن د جرمني په پلازمینه برلین کې په یو غونډه کې جرګه سیوه. شک کیږي چې د بیلاروس دغه شل چارواکي د اگست میاشتې د نهمې د ولسمشرۍ تر لانجمنو ټاکنو وروسته د ټاکنو په درغلیو او د پولیسو لخوا د مظاهرچیانو په ځپلو کې لاس لري. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویل د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو به احتمالا د بندیزونو په لیست کې شامل کړی سي. بلخو د اروپا د امنیت او همکاري سازمان هم په خپله غونډه کې چې نن یې د اتریش پلازمینه ویانا کې وکړه، د لوکاشینکا د حکومت او د اپوزیسیون د رهبرانو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز وکړ. د اپوزیسیون دغه رهبران تور پوری کوي چې د ولسمشرۍ په تیرو ټاکنو کې د لوکاشینکو په پلوي درغلي سوې ده. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی ویل پروختیایي دلایلو یې له خپلې دندې د لرې کېدو پریکړه وکړه. شینزو آبی نن یوه کنفرانس ته د دې اعلان پر مهال د جاپان له خلکو بخښنه وغوښته چې نسي کولی د صدر اعظم په توګه خپله دنده پر مخ بوزي.
د دې ناروغۍ په وړاندې مبارزې ته مې اړتیا درلوده. که هم په ډېر ښه روغتیایي وضعیت کې نه وم، خو بیا هم مجبور وم چې د لویو سیاسي مسایلو په اړه پریکړه وکړم.
اوس به په جاپان کې بېلابېل ګوندونه په راروانو دریو اونیو کې د صدارت څوکۍ د خپلولو لپاره سیالي کوي، او د اوکراین حکومت اعلان وکړ چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو سره د بهرنیانو د تګ راتګ پر مخ خپلې پولې سر له سبا شنبې تړي. تمه کېده چې دغه تدابیر سر له نن جمعې عملي سي، خو په دې اړه د اوکراین د پارلمان د اضطراري غونډې له کبله یوه ورځ وځنډول سول. ټاکل شوی چې د اوکراین پولې د اکتوبر میاشتې 23 د بهرنیانو پر مخ تړلې وي. یوازې هغه بهرنیان اوکراین ته داخلېدل لسی چې هلته د استوګنی اسناد ولري، زده کوونکي، مواصلان یا هم پوځي پرسونل وي. د اوکراین د روغتیا وزارت وایي تر اوسه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 15,000 مثبت پیښې ثبت شوي، چې له دې جملې تر 2,450 زیات کسان مړه شوي دي.
د خبرونه په دوام مو په کندهار کې ملکانو تلاوشتو تلفات خبرو. د سولې په اړه باوري چې د افغانستان د حکومت د سولې د پلاوي یو غړی وي چې راتلونکي اونۍ قطر ته ځي. طالبان بیا وایي چې تر سوی پاتې زندانیان نوي آزاد شوي خبرې نه کوي. د سولې د چارو د وزارت سلاکار طاهر ځلان بیا وایي چې ستونزه بله ده او هغه په هواریدو ده.
په دې برخه کې یو معنی چې جات شوی وه، هغه د هغه افغان سرتیرو د ازادېدو مسله وه چې د طالبانو سره په قید کې وو.
په دې خبرونه کې د ننګرهار د نوی والي ضیاءالحق امرخیل څرګندونې لرو.
په زغرده وایم د طالب نه فاسد ډیر خطرناک، غاصب ډیر خطرناک
ده. په روزګان کې بیا د دغه ولایت د پخواني والي څرګندونې لرو چې د هوایي ډګر په پروژه کې د اداري فساد پاړه شخېدلی. دا به هم واوري چې اروپایي ټولنه غواړي چې د بلاروس په لسکونو چارواکو بندیزونه ولګوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. لکه څنګه چې مې مخکې له تاسو سره ژمنه وکړه، وړاندې د افغانستان د سولې په ارتباط اوریدل شي، خو مخکې تر دې چې د سولې مسایلو ته مخه کړو کندهار ته ورځو. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په کندهار کې د ماینونو چاودنو ملکیانو ته مرجوب لاړولې. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. رښتینی صاحب، دا پیښې په کوم ځای کې شوې دي او د تلفاتو وروستۍ شمېرې څه دي؟
شبر صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. نن په کندهار ښار او سپین بولاک ولسوالۍ کې په درو جلا جلا پیښو کې 14 ملکیان او درې چرکي برید کوونکي وژل شوي. لومړی سهار 9 بجې د سپین بولاک ولسوالۍ په لوی کاري سیمه کې د ملکي خلکو پر ټولنیز موټر د سړک د غاړې ماین چاودنه وسوه چې د کندهار د والي د ویان احمد بهیر احمدی په وینا 14 ملکي کسان یې ووژل. د بهیر په وینا په وژل شوو کې 15 نارینه او درې ماشومان شامل دي. تر دې پیښې څو ساعته وروسته غرمه 12 بجې په همدغه سیمه کې د ملکي خلکو پر مازا موټر بل د سړک د غاړې ماین چاودنه وسوه چې د بهیر احمدی په وینا موټر چلوونکی ځای پر ځای ووژل شو او دوه ماشومان ټپیان شوه. د کندهار د والي د ویان په وینا چې له دغه درو ټپیسو ماشومان څخه دوی پرختون کې تر پیښې څو ساعته وروسته سا ورکړه. تر دغه پیښې یو ساعت وروسته په کندهار ښار کې درو غلچکي برید کوونکو د اومې الزې پر امیر هاشم ریګوال وسله وال حمله وکړه چې د پولیسو په متقابلو ډزو درې واره برید کوونکي ووژل شوه. البته چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې پولیسو ته زیان نه دی رسېدلی. د کندهار د والي ویان د ماینونو ایښودونکي وسله وال طالبان مسؤول بولي، خو وسله وال طالبان لا تر اوسه د دغه پیښو په اړه څه نه دي ویلي.
مننه صادق رښتینی و چې په کندهار کې د وروستیو پیښو په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راتلونکو نه د بین الافغانی خبرو د پیل پاړه لا هم افغان حکومت او طالبان جلا نظرونه لري. په کابل کې د حکومت د مرکچ پلاوی ځنی غړي وای راتلونکو نه د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره قطر ته د سفر تابع کړی ده، خو طالبان وای سوی چې لسپارل لسره سم د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ نوی پښپړه شوی د خبرو اترو پیل ته چمتو نه دي. تر دې یو ورځ مخکې د افغانستان د ملي مصالحې د شورا رئیس هم راتلونکو نه د بین الافغانی خبرو د پیل ډاډ ورکړی و. تفصیل له کابل د ناجی صاحبی پراپور کې.
د عبدالله عبدالله له پرونیو څرګندونو وروسته په کابل کې یو ځلې بیا راتلونکې اونۍ د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار وشو. د افغان حکومت د مرکچي پلاوي ځینې غړي وایي راتلونکې اونۍ د دې خبرو اترو د پیل لپاره قطر ته د سفر چمتووالی نیولی. دا خبره د دې پلاوي یو غړي حفیظ منصور ازادي راډیو ته وکړه.
کوم معلومات چې موږ لرو تمه ده د سولې بین الافغاني خبرې اترې راتلونکې اونۍ پیل شي،
خو طالبان لا هم ټینګار کوي چې څو یې پاتې بندیان نوي خوشي شوي د سولې د خبرو د پایل پلان نه لري. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاسته ولي غږیز پیغام کې ویل
واقعیت یاس کې تا پروسه رهایی زندانیا تکمیل نشي،
واقعیت د څو چې د بندیانو د خوشی کېدو پروسه بشپړ نشي خبري اترې نه پیلېږي، ځکه د خبرو اترو د پایل شرط د سپارل شوی لیست لمخي د زندانیانو خوشی کول. کله چې د بندیانو خوشی کېدل بشپړ شول موږ په هماغه ونی کې د بین الافغاني خبرو پایل ته ژمن یو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر هم د پنځشنبه په ورځ وویل د پاتې طالب بندیانو د خوشی کېدو لړۍ به راتلونکې اونۍ بشپړه شي. ښاغلی اتمر دا څرګندونې د امریکا د سولې له انسټیټیوټ سره په مرکه کې کړې دي. تر دې یو ورځ مخکې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم راتلونکې اونۍ د بین الافغاني خبرو د پایل نسبی ډاډ ورکړ. د ښاغلي عبدالله ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل د سولې د خبرو د پایل لپاره پرمختګونه شوي دي.
امیدوار هستیم مشکلات کې سر راه آغاز مذاکرات بین الافغاني پیدا شوه یی بزترین فرصت حل شوه.
هیله من یو هغه ستونزې به ژر هوارې سي چې د بین الافغاني خبرو اترو د پایل پلار کې رامنځته سوي دي. په دې برخه کې پرمختګونه سوي او باسونه دوام لري. پرون د مصالحې علي شورا رئیس هم نسبی ډاډ څرګند کړ چې راتلونکي اونۍ به خبرې پیلېږي. موږ هم له طالبانو او هم له حکومت غواړو چې د خبرو اترو د پایل د زمینې برابرولو په برخه کې اقدامات وکړي.
لبلې خوا مولوي قلم الدین چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دې ډلې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارې مشر و، ازادي راډیو ته وویل کچېرې د پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ دې اونۍ کې بشپړه شي راتلونکې اونۍ خبرې پیلېدای شي.
دا په هغه صورت کې چې پاتې بندیان د طالبانو خلاصي کاغه پدی هفته کې خلاصي نو کېدل شي د ډاکټر صاحب عبدالله خبره صداقت پیدا کړي
څو نه مخکې مشورتي لوی جرګې ولسمشر غنی ته سپارښتنه وکړه چې د طالبانو هغه څلور سوه خطرناک طالب بندیان دي خوشي کړي چې حکومت یې له خوشي کولو ډډه کړې وه. ورپسې ولسمشر د دې بندیانو د خوشي کولو فرمان لاسلیک کړ، خو تر اوسه یوازې اتیا تنه خوشي شوي او نور لا هم د حکومت زندانونو کې دي. افغان حکومت تر دې وړاندې د دې ځنډ لامل د طالبانو لخوا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یو شمېر زندانیانو نه خوشي کېدل یاد کړی و. همدارنګه په دې ډله کې د یو شمېر بندیانو د خوشي کېدو په اړه د فرانسې او استرالیا اندېښنو هم دا بهیر پیچلی کړی.
د سولې د چارو د وزارت سلاکار طاهر ځلاند هم هیله مند دی چې د افغانانو ترمنځ به د سولې خبرې راتلونکې اونۍ پیل شي. پښتنه مې ترې وکړه چې طالبانو خو ویلې دي چې دوی تر هغو د خبرې نه کوي چې زندانیان ټول خوشي نشي. ښاغلی ځلان په ځواب کې وویل
نظر په شرایطو نظر په قرائنو که تاسو وګورئ د طالبان له لورې هم رسمي هیئت اعلان شو د دې دپاره چې د مذاکراتو لړۍ مخته یوسي. د دې تر څنګ د زندانیانو مسله چې یوه له مشکلو مسایلو څخه وه هغه د هغوی ازادول ادامه پیدا کوي. تمه ډېره دې ته ده چې راتلونکې اونۍ د مذاکراتو لړۍ پیل شي. ډاکټر صاحب عبدالله هم قطعي دا خبره نه وه کړی چې کنه خامخه ولی نظر په شرایط او نظر په چمتووالی چې د برخه کې وو اوس تر بل هر وخت زمونږ د مساعده شوی چې د مذاکرات لړۍ پیل شي.
طالبانو په دې ټینګار کړی دی چې د دوی زندانیان باید خوشی شي او له هغه وروسته به خبرو تکشینی، او تاسو دې ته اشاره وکړه چې د زندانیانو د خوشی کېدو د پاتې لړۍ پیل شوې ده، دا خبرې چیرته رسیدلې؟
په دې برخه کې یو معنی چې جات شوی وه هغه د هغه افغان سرتیرو د ازادېدو مسله وه چې د طالبانو سره په قید کې وو. د طالبانو ځینو سرچینو او غړو دا خبره رسنیو سره هم کړې ده چې نږدې یعنی ورځ نیمه کې هغوی هم هغه زندانیان ازادوي. که دغه معنی له مخې لرې شي، زه فکر کوم چې بیا کوم داسې عمده مشکل نشته چې هغه د مذاکراتو مخکې خنډ پاتې شي.
یعنی د هیله چې تاسو لري چې د افغانستان د حکومت زندانیان به طالبان خوشی کوي تر څه حده پورې ده؟ پخوا هم د سویل شوي وو چې ځینې ژمنې د طالبانو لخوا شوي وي او ځینې ژمنې د حکومت لخوا شوي وي، خو بیا دواړو عمل نه و پې کړی.
د حکومت له لورې چې کوم ژمنې شوي دي همیشه یې تعهد پې کړی دی، همیشه یې په خپلو خبرو باندې هغوی ولاړ پاتې شوي دي. تاسو وګورئ د 15,000 د زندانیانو د ازادېدو مسله، بیا چې یو ډېر غټ مشکل منځته راغی هغه د 300 زندانیانو چې هغه د قانون په محدودیت کې حتی د ولسمشر واک نه و، هغې دپاره جرګه راوغوښتلی شوله تر څو یو چارچوب یو چوکاټ هغې دپاره جوړ کړی شي چې کوم دغه پروسه د خن سره یا مخ نه شي، یا مثلا دغه پروسه مساعد شوی دی دا له منځه لاړ نه شي. په هغې کې هم 80 زندانیان آزاد شول، ولی بل مقابل طالبانو هم باید هغه تعهد ښکاره کړی وی چې له مخې کړی و، او د افغان سرتیرو کومه ډلګۍ چې دوی سره په قید کې وه هغه یې آزاده کړی وی. خو اوس د دوی ځینو سرچینو یا ځینو نږدې مشرانو چې د بېلابېلو نړیوالو رسنیو سره خبرې کړې هغوی دا ویلي دي چې 20,000 به آزاد شي. او زه فکر کوم دغه معنی که له مخې لوی شي، دولت هم تعهد لري، اوس هم هغه تخنیکي او قانوني او کومه پروسه چې ده هغه روانه ده د زندانیانو د آزادېدو په اړه باندې، ولی طالبان هم باید دغه تعهد ښکاره کړي چې تر څو دا زندانیان آزاد شي.
له طاهر ځلان څخه په مننه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ننګرهار نوی والی ضیاءالحق مرخیل وایي چې فاسد او غاصب تر وسلوال طالب خطرناک دی. ضیاءالحق مرخیل نن په جلال آباد کې د ننګرهار د والی په توګه په خپله معرفت غونډه کې په ولسونو شغ وکړ چې له ده سره لاس یو کړي او د غصب فساد او ورانکاري په وړاندې ودرې شي. له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال سهار ګل میرزایی راپور لري.
د ننګرهار نوی والی ضیاءالحق مرخیل وایي چې فاسد او غاصب له وسلوال طالب ډیر خطرناک دي او باید په ګډه یې پر وړاندې مخالفت وشي. ضیاءالحق مرخیل نن په جلال آباد کې د ننګرهار د والی په توګه په خپل معرفت غونډه کې په ولسونو غږ وکړ چې له ده سره لاس یو کړي او د غصب فساد او رنګکاري پر وړاندې ودرېږي.
غاصب ډیر خطرناک ده چې د طالب په وړاندې جنګېږي، د مسلم مخالفینو په وړاندې جنګېږي، دوی په وړاندې مجاهد کوي، دوی په وړاندې جهاد پیل کوي، دوی په وړاندې باندې خاموشه پاتې نشي.
د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل د ننګرهاریانو مننه وکړه چې تل د نظام ملاتړ کړی او د خپل نظام او خاورې د ساتنې او ملاتړ په برخه کې قرباني ورکړي دي. نوموړي د ننګرهار له ولسونو سره ژمنه وکړه چې هیڅ وخت به پر سر معامله ونه کړي، او زیاتوي چې په دې برخه کې له موقف پیسو او چوکۍ هم تیرېدونکی دی.
او ویاړم ولسونه در باندې، افتخار در باندې کوم، افغانستان در باندې ویاړي، تاریخ به در باندې ویاړي، او اطمینان در کوم چې د یو هم فکرې په شکل تر څنګ درې. نه غواړم په تاسو باندې هیڅ معامله وکم، نه موقف غواړم، نه چوکۍ غواړم، نه پیسې غواړم، هیڅ هم نه غواړم په دې برخه کې.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د والی په توګه د ضیاءالحق مرخیل د معرفت غونډې ته له کابله د چارو د ادارې په مشرتابه سربیره یو شمیر لوړ رتبه چارواکو، د ننګرهار ملکي او نظامي مسؤلینو، په ولسي جرګه ولایتي شورا کې د دغه ولایت یو شمیر استازو، قومي مخورو، ځوانانو او میرمنو ګډون کړی و. په دغه غونډه کې د جمهوری ریاست په استازیتوب د چارو ادارې لوی رئیس فضل محمود فضلی د ننګرهار له ولسونو وغوښتل چې د ننګرهار لپاره د اصلاح او ښې حکومتدارۍ په برخه کې د ضیاءالحق قمرخیل ملاتړ وکړي.
قمرخیل صاحب، هماغسې چې درې ورځې مخکې جناب جمهور رئیس تاسو ته وویلې چې په اصلاحاتو کې فساد سره د مبارزې په برخه کې، په امنیتي برخه کې په بشپړه توګه، نه یوازې دا چې د جمهور رئیس د شخص لپاره به تاسو ته حمایتي، بلکې د چارو ادارې، ریاست، د امنیت شورا ټولې ادارې به ستاسو په خدمت کې وي.
خو د ننګرهار ولسونو په دغه غونډه کې ننګرهار ته د مرکزي حکومت د کمی پاملرنې له امله شکایت وکړ او زیاته کړه چې د یو لوی ګڼ نفوسه او ستراتیژیک ولایت په توګه یې د دغه ولایت حقونه نه دي ورکړل شوي. له دې ډلې په ولایتي شورا کې د ننګرهار د خلکو استازي اجمل عمر وویل
د شنوار نه راونیسا تر حسارک پورې د تایش پروژه چا ماته کړله؟ د ولس ماته کړله. قرباني چا ورکړه؟ دغه ولس ورکړله. په بمونو څوک کېښودل شو؟ فاضي صاحب، که دا خلک هم در پرې خیوی کړی، کابل نه اوس د شمالي ولایتونه هم ټول نیولی وي، خو متاسفانه قربانۍ بدل دلته چا ونندلو. بیا هماغه مشخص یو څو اشخاص دي نازېږم او هر څه هغو ته ورکول کېږي.
د کابل جلال آباد او جلال آباد تورخم دوم سړکونه د دایمي برېښنا نشتوالی، اداري فساد، ناامني، پر ډیورنډ کرښه اغزن سیمونه او دروازې نسپیدل او د داعش له ماتې وروسته د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو زیاتېدل هغه څه دي چې په دغه غونډه کې د ننګرهار ولسونو د ستونزو په توګه یاد کړل.
د ننګرهار نوی والي ضیاءالحق قمرخیل وویل فاسد تر طالب خطرناکه دی. بل لور ته له روزګانه تلونکی والی په دغه ولایت کې د هوایي ډګر په یوې پروژې کې د اداري فساد په اړه شخېدلی. دا څرګندونې له ترینکوټه د هوایي ډګر د پروژې د پرانیستنې په راپور کې له شریف الله شرافت څخه اورو.
د د کامیر خصوصي شرکت ژاړه او سپین رنگ لرونکې تیاره ده چې د ترینکوټ په هوایی میدان کې پر هغه ټکسوی اوس د پلازمینې کابل پر لور پرواز ته ځان چمتو کوي چې نن یې په دغه ولایت کې د میدان او کنټرول ټاور سره یو ځای د مسولینو له لوري ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د ترینکوټ د ملکی هوایی میدان مشر حکمت الله وایي پر دغه پروژه باندې 4 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د افغان دولت له لوري ورکول سوی دي.
چې په یاده پروژه کې رام، کنټرول ټاور او ټکسوی شامل دي، چې دلته همدلته ترمینل کې به ناست دي چې کله طیاره راورسېږي پارکینګ سو طیاره مسافرین مدې ځای څخه د ډیپارچر دروازې څخه ورځي هم طیارې ته نږدې. او
نوموړي وایي د یادې پروژې په پرانیستلو سره اوس ارزګان له نړۍ سره ونښنېدلی. هاخوا بیا د دغه ولایت یو شمیر ځوانان وایي په یاد پروژه کې په زیات اندازه فساد سوی دی. دوی وایي کنټرول ټاور او یو شمیر نورې برخې اوس له د ړنګېدو په حال کې دي. یو تن ځوان احمد شاه جواد د یادو مراسمو پر مهال داسې وویل
دا د روزګانیانو راتلونکي د 100 کالو پروژه ده. دا د روزګانیانو هغه څه دي لکه پر مخ پازه، یعنی که نړیوال دلته راځي روزګان ته هم به لومړی دا ځای ویني، که ځینې ځي هم به دا ځای ویني. نه پوهېږم چې انجینرانو هغه انجینرانو په دې ژورنال کې څنګه امضا ورته کړې ده چې دا افتتاح ته مساعد تعمیر. خو زه روزګانی یم، د روزګان دپاره زه د یو ځوان په صفت باندې دا وایم چې په ول او بلاکه د منلو وړ دی.
خود دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید چې نن یې په اروزګان ولایت کې خپل څه باندې 2 کلن ماموریت پای ته ورسولی او د خپل تګ پر مهال د یادې پروژې پرانیسته وکړه، ویل چې د هغه شرکت د مسولینو سره به حساب وکړي کوم چې یاده پروژه یې په ټیکه اخیستې ده.
دا د لری لری ماته چا وویل چې د دې څخه د این چادر ایسته کړی دی، دا باید په دې باندې چپ لیدلی وای او دا باید په خرڅګاړي باندې دا جوړ شوی وای. په هر صورت د دې د لپاره 15 کسه انجینران د کابل څخه راغلي دي، دغه ټاور او دغه تسلیم کړی دی، یعنی هغو دا مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. دا زموږ مسؤلیت نه دی. موږ اوس بیا د دغو کرکرداجي پیسې پاتې دي، دا پیسې به تر هغو پورې نه ورکول کېږي تر څو چې دا ترمیم نه کړي.
د اروزګان ولایت خلکو او ځوانانو د افغانستان د ملکي هوایي چلند د ادارې څخه غوښتنه وکړه چې د کابل تر څنګ د افغانستان یو شمېر نورو ولایتونو ته دې هم د دغه ولایت څخه پروازونه ورته برابر کړي. اوس مهال د ترینکوټ څخه پلازمینې کابل ته په اونۍ کې 2 ځله پروازونه کېږي چې د یو ټکټ بیه د پنځه نیوي ډالر څخه نیولې بیا تر یو سل لسو ډالرو پورې ده. دوی وایي چې کله کندهار او یا هم د افغانستان نورو ولایتونو ته ځي، نو لومړی پلازمینې کابل او وروسته د پلازمینې کابل څخه کندهار ته راځي او بیا نورو ولایتونو ته ځي، ځکه د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره له تیرو څلورو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلې ده او دغه راز له تیرو څو ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم اوس تړلې ده.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن پریکړه وکړه چې پر لسکونه بلاروسی چارواکو بندیزونه ولګوي. صفی الله سنکسی راپور لري.
اروپایی ټولنه په بلاروس کې د مظاهرچیانو او حکومت ترمنځ د خبرو له لارې د اوسنیو لانجو حل غواړي، خو تر څنګ یې د شفافه ټاکنو د ترسراوي لپاره د مظاهرچیانو د غوښتنو ملاتړ کوي. دا خبره د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر توماش پیټچیک نن په برلین کې د اروپایی ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غیر رسمي ناستې پر مهال رسنیو ته وکړه. هغه وویل د اروپایی ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بلاروسي چارواکو د بندیزونو په لګولو سلا کړې ده.
وکړه پر هغو خلکو بندیزونه ولګوو چې په انتخاباتي پروسه کې په درغلیو تورن دي او همدارس هغه کسان چې د سوله ییزو مظاهره چانه په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستی دی.
پیجیچکو ویل باوري دی چې د بلاروس په ولسمشر الکساندر لوکاشینکو هم بندیزونه لګول کیږي، خو په کار ده چې اروپایي ټولنه بندیزونه تر بلې ورته ناستې مخکې ولګوي. اروپایي ټولنې د بلاروس په ټاکنو کې د درغلیو او هم د مظاهره چانو د ځپلو په اړه د بلاروس په حکومت او الکساندر لوکاشینکو کلک نیوکې کړې دي. الکساندر لوکاشینکو د اګست په نهمه د بلاروس د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکو اعلان شو، خو خلک او مخالف کاندیدان د لوکاشینکو پر ضد پاڅېدل. څه باندې وزره مظاهره چان له هغه وخت راهیسې نیول شوي او سلګونه کسان هم د پولیسو د زور زیاتي او تاوتریخوالي له امله ژوبل دي. پنجشنبه هم څه باندې 2500 کسان د پولیسو لخوا ونیول شول، چې پکې د آزادې اروپا راډیو د شپږو خبریالانو په شمول 15 ژورنالیستان شامل دي. ځینې خبریالان بیرته خوشي شوي، خو ځینې نور د آزادې اروپا د بلاروس څانګې او کرنټ ټایم ټلویزیون د خبریال او کامرامین اندري یاروشوویچ او ولادیمیر هریدزمن په څیر له جریمې یا زندان سره مخ دي. د بلاروس حکومت ویلي یاروشوویچ خبریالۍ جواز نه درلود، هغه څه چې د آزادې اروپا راډیو لخوا رد شوي او ویل شوي چې د دوی خبریال د کار اجازه درلوده. په بلاروس کې د سوله ییزو مظاهره چانو ځپنې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان اندېښمن کړی. دغه سازمان رئیس او د البانیې صدر اعظم ایدی راما نن د اتریش په پلازمینه ویانا کې جوړې شوې غونډې ته وویل له اګر او مګر او د راتلونکي وعدې څخه پرته باید سمدستي د بشري حقونو په وضعیت کې ښه والی راشي. اروپایي ټولنه داسې وخت د بلاروس په حکومت فشار راولي څو د مظاهره چانو له ځپلو لاس واخلي چې روسیه د بلاروس تر څنګ ولاړه ده او ډاډ یې ورکړی چې د اړتیا په وخت کې به ځواکونه ورولیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې له 24 تلویزیون سره په مرکه کې وویل
موږ د بلاروس په وړاندې مشخص مسؤلیتونه لرو او د هغې پوښتنې په ځواب کې چې الکساندر لوکاشینکو کړي چې آیا موږ به د اړتیا پر وخت مناسبه همکاري وکړو که څنګه، ما ویلي چې روسیه به خپل مسؤلیتونه ادا کړي.
د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو وایي بیا ځلي ټاکنې نه کوي. هغه په مظاهره چانو تور لګولی چې د بهرنیو په لمسون پاڅېدلي. الکساندر لوکاشینکو له 1994 کال راهیسې پر بلاروس واک چلوي او دا یې شپږمه دوره ده چې د ولسمشر په توګه ټاکل کیږي. لویدیزوال د هغه په دوره کې هیڅ ټاکنې شفافه نه دي بللي.
د دې خبري مجلې په وروستیو کې یو مهم خبر لرو. مودرنا امریکایي شرکت وایي چې پر یو شمېر زړو د کورونا د واکسین آزمایښت بریالی ثابت شوی. حسمت ساروان له نور تفصیل سره.
مودرنا شرکت وایي پر یو شمېر زړو د خپل واکسین کلینیکي آزمایښت کړی چې په نتیجه کې د هغو په بدن کې د وایرس په وړاندې انټیباډي تولید شوی ده. د سی ان ان د راپور له مخې مودرنا شرکت چې یو له لومړنیو شرکتونو څخه دی چې د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین په جوړولو کې پرمختګ کړی، خپل واکسین پر 40 تنو ازمویلی دی. د دغو کسانو له منځه د 10 تنو عمرونه د 50 او 70 کلونو او د 100 نورو عمرونه د 70 او تر دې لوړ دي. هر یو ته 100 مایکروګرام دوزه واکسین ورکړل شوی دی. څېړونکي وایي د واکسین شویو کسانو په بدن کې د وایرس خونسا کوونکي انټیباډي رامنځته شوې ده. دوی همداراز وایي چې د دغو کسانو انټیباډي حتی تر هغو کسانو لوړه ده چې له کووید 19 ناروغۍ څخه ښه شوي دي. د دې واکسین په اړه بل د پام وړ ټکی دا دی چې تر اوسه هیڅ کاروونکي ته سخت جانبي عوارض نه دي پیدا شوي. البته ځینو یې ویلي چې ستړیا، سردردي او د واکسین د پیچکارۍ په ځای کې درد ورته پیدا شوی. خو د مدرنا شرکت په وینا د اکثرو دا ډول نښې په دوو ورځو کې ختمې شوې دي. د شرکت تیره میاشت د کورونا واکسین د کلینیکي ازمیښت درېیم پړاو پیل کړ او ډېر زرو تنو ته یې پیچکاري کړل. اټکل کېږي چې د دې ازمیښت پایلې په اکتوبر میاشت کې اعلان شي.
ڈیموکریسی نوائی
استبداد لو ڈیموکریسی
خلق و حکومت بنوے
ڈیموکریسی نوے نو رسنے بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتڑے
دا خبری مجله مهم دومره وا. په بل خبری مجله کې احمد شکفر احمدی